کیچاریه امان الله امیرزی پرمخوړی د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما د تازه سرګندونو جزئیات درک ولسمشر اوباما ملت ته په خپل وینا کې چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېدله یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د روان کال تر پای پورې به امریکا او متحدانه په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي خو له افغانستان سره به خپل مرستو ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. په دې اړه په دې خبرونه کې در سره په تفصیل د کارپوهانو نظر هم شریکو، خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روان کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو روانه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې دوه اویا بندیان ډیر زر د باګرام له زندانه خوشې کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي محاکمه د فبروري تر 22 د دې لپاره وځنډول شوه چې څارنوال د هغې د دوسیې څېړنې ته نور وخت پیدا کړي. پورا خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روان کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو روانه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ملت ته په خپله وینا کې څو شېبې وړاندې ولسمشر اوباما وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې به کم شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د نوموړي په وینا د یو څه وخت لپاره به له افغانستان سره د امریکا د اړیکو په څرنګوالي کې بدلون راشي، خو یو شی نه بدلیږي، او هغه دا چې امریکا به پرې نږدي چې بیا پرې تروریستي حملې وشي. په دې اړه نور پر روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې دوه اویا بندیان ډېر زر د باګرام له زندانه خوشې کړي. د ولسمشر احمد کرزي وایان دغه خبره له دې سربېره وکړه چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې افغان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د باګرام د زندان خطرناک مجرمان دنه خوشې کوي. د ولسمشر کرزي وایان دی ملفیزي پرون ماسپښین په کابل کې خبري غونډې ته وویل له نړیوالو اصولو سره سم بهرني ځواکونه دا حق نه لري چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پریکړې ناسمې وبولي او یا شک پرې وکړي. امریکایي څېړونکو وایي 200 میلیونه امریکایي ډالر د افغان ځواکونو د سواد زده کړې لپاره ځانګړي شوي و، خو داسې ښکاري چې دغه هدف نه دی ترلاسه شوی. د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو غوښتل چې د 2014 کال تر پایه باید ټول افغان امنیتي ځواکونه سواد ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د صرف مفتش دفتر چې کانګرس په دغه هیواد کې د لګښتونو د څارنې لپاره جوړ کړی دی، په یوه راپور کې وایي د 2014 کال تر فبروري پورې د افغان ځواکونو تر درېیمه زیاته برخه بې سواده وه. د سیګار د دفتر په وینا ښایي دې هدف ته رسیدل ممکن نه وي چې سل په سلو کې افغان ځواکونه باسواده شي. په راپور کې څرګنده شوې ده دا هم معلومه نه ده چې تر اوسه څومره افغان عسکر باسواده شوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر شاوخوا 3.5 لک دي. د غور په زندان کې 15 بندیانو خپل خولې د جرای په تارونو تړلې دي او اعتصاب کړی دی. دغو بندیانو له 13 ورځو را په دې خوا د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی او وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي اعتصاب ته به دوام ورکوي. چارواکو پرون ناوخته خبریالانو ته اجازه ورکړه چې د بندیانو حال واخلي. اعتصاب کوونکي وایي چې د دوی دوسیې په خپل وخت نه کتل کیږي او دوی ته د ولسمشر د بخنې او د بند کمېدو د فرمانونو ګټه نه ده رسېدلې. د غور د زندان عامر زلمي دلاور ازادۍ راډیو ته وویل چې د زندان بندیانو دوسیې په خپل وخت څېړل شوي دي او دی د بندیانو د حبس د تخفیف صلاحیت نه لري. د غور په زندان کې 160 تنه بندیان دي. خبریال څېړونکی او لیکوال محمد قسیم اخګر پرون په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. قسیم اخګر له تېرې و کال راهیسې ناروغ و او د افغانستان د دولت او د خپلو دوستانو په مرسته هند، ترکیه او پولنډ ته د درملنې لپاره استول شوی و. د افغانستان ولسمشر احمد کرزي د محمد قسیم اخګر پر مړینه د خواشینۍ پیغام خپور کړی دی او د هغه خدمات د قدر وړ بللی دي. او دا هم نړیوال خبرونه. د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي محاکمه د فبروري تر 22 د دې لپاره وځنډول شوه چې څارنوال د هغه د دوسیې څېړنې ته نور وخت پیدا کړي. د سې شنبې په ورځ چې کله مرسي محاکمې ته حاضر شو، په قهر یې پر قاضي ناره کړه چې ته څوک یې. د مصر دغه پخوانی ولسمشر تورن شوی دی چې په 2011 کال کې له زندانه 20,000 بندیانو ته د تیښتې په زمینې برابرولو کې مرسته کړې ده. له مرسي سره 130 تنه نور هم تورن شوي دي. بل لور ته چارواکو وویل چې پرون په قاهره کې و موټر سایکل سپاره د کورنیو چارو یو جګپوړی چارواکی جنرال محمد سعید واجه. همداراز وسلوالو په قاعده کې د یوې کلیسا پر ساتونکو ډزې وکړې چې یو پولیس یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې روسیا به د دې سربیره له اوکراین سره نوې اقتصادي تړونونو ته ژمنه پاتې شي چې د ناکراریو له امله د اوکراین په حکومت کې بدلونونه راغلي دي. د روسیې ولسمشر پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او روسیې ګډې غونډې ته وویل
لکه څرنګه چې موږ له اوکراین سره مرستې ته چمتو شوي یو، د دې په اړه مې مخکې هم خبرې کړې وې، او یو ځل بیا وایم چې موږ غواړو چې 15 میلیارده ډالره مرسته وکړو او د انرژي بیه تدریجي راکمه کړو، خصوصا د ګازو بیه له اړتیا سره سمې راکمې کړو، او دا کار به د کوم ځانګړي حکومت لپاره نه، د اوکراین د خلکو لپاره کوو.
اوکراینسکی نارود.
پوتین د دې مرستو ژمنه په نومبر کې وروسته تر دې وکړه چې د اوکراین حکومت له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نږدې کېدو تړون لاسلیک کړ، او له دې سربیره په اوکراین کې د ولسمشر ویکتوریا نوکویچ پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې په مرکز کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې روانې دي. تر اوسه د شخړو په ترڅ کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د اوکراین صدر اعظم میکولا آزاروف پرون استعفا وکړه. دی د ولسمشر یانوکویچ نږدې ملاتړی و. ولسمشر د صدارت وړاندیز مخکې لا د اپوزیسیون یو مشر ارسینی یاتسینوک ته کړی و، خو هغه دغه وړاندیز رد کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ومنله چې د اروپایي ټولنې ځواکونه د مرکزي افریقا په جمهوریت کې ځای پر ځای شي څو هلته د شخړو د مخنیوي په روانو هڅو کې مرسته وکړي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت پرېکړه وکړه او وویل چې د اروپایي ټولنې پوځیان هلته د ملکیانو د ساتنې وړتیا لري. د رواني میاشتې په پیل کې اروپایي ټولنې موافقه کړې وه چې 600 پوځیان به د مرکزي افریقا جمهوریت ته استوي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د اروپایي ټولنې کوم هیوادونه به د امنیت شورا له پرېکړې سره سم د مرکزي افریقا جمهوریت ته خپل عسکر ولیږي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په دغه هیواد کې به د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ شخړې په یو ناورین بدل شي که مخه ونه نیول شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې په شمالي قفقاز کې چچن جمهوریت د اولمپیک د مشال ارکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 10 د اولمپیک لوبې چچن ته نږدې د تورې بهیرې په سوچي ستراتزي کې پرانیستل شي. د چچن کرملن پلاوه مشر رمضان قادروف د سه شنبې په ورځ د یو لاړ مراسمو په ترڅ کې د اولمپیک مشال د ګرځونې د لوبغالي شاوخوا وګرځاوه. ټاکل شوی ده چې دغه مشال د چچنیا په نورو سیمو کې هم وګرځول شي. د دوشنبې په ورځ د اولمپیک مشال په داغستان کې و. هلته هم د چچنیا په څیر اسلام پلاوه وسلوال امنیت تهدیدوي، او د داغستان په مرکز مخاچکلا کې د اولمپیک د مشال د تیرېدو لاریون ترسره نه شو. مسلمانو افراطیانو په شمالي قفقاز کې خبرداری ورکړی دی چې د سوچي د اولمپیک لوبې به ګډې وډې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو، تاسې زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. ولسمشر باراک اوباما وی په افغانستان کې بدروان کال تر پای پورې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي، خو له دې وروسته به امریکا په افغانستان کې او د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ لپاره پاتې وي.
We will complete our mission there by the end of this year and America's longest war will finally be over.
په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما د سرګندونو چې ملت ته په وینا کړې څو شیبې وړاندې وکړې جزئیات اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ناټو منشي د جرمني له خبري آشان سره په خبرو کې خبرداري ورکړي چې ناټو به خای په لند وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، او دا هم اوري چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د افغانستان او هند کاري ډله په داسې حال کې په کابل کې غونډه کړې چې افغان سوداګر وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر اوسه لازمه وده نه ده کړې. دا چې ولې په دې اړه اقتصادي چارو کارپوهانو نظر اخلو.
علت دغه دی چې ترانزیتي لاره د پاکستان د هندوستان د مهمو په مقابل خلاصه نه ده.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې خلک له وسلوالو طالبانو شکایتونه لري.
دوی دا هدف ته هغه کسان چې د وګل درې اوسیدونکي دي او په دولتي ادارو کې کار کوي باید یا خپل دنده خوشي کړي کوزبنه پرې دینو دا درې پرې.
د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبلو میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورای. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اورېدل د امریکا ولسمشر څو شېبې وړاندې ملت ته په خپله وینا کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د جګړې او په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر اوباما وویل چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکا او متحدانو جګړه پای ته ورسیږي او امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د ملاتړ رول ادا کوي او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به یو شمېر سرتیري په هغه صورت کې کده کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کیږي پاتې شي. ولسمشر اوباما وویل
وی ویل کمپلیټ اور مشن دیر بای دی اند اف دیس ایئر اینڈ امریکاز لانگست وار ویل فائنلی بی اوور.
ولسمشر اوباما وی د امریکا ماموریت په افغانستان کې د سکل تر پای پورې پای تر سیږي او د غرض په افغانستان کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې لدی ورسره یو کم شمیر امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې پاتې. ولسمشر اوباما ویل چې د دې ځواکونو وظیفه به د افغان ځواکونو روزنه، د هغوی ملاتړ او د القاعده د پاتیشنو پر ضد عملیات ترسره کول وي. نوموړي ویل چې تر اوسه پورې 6000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه بیرته امریکا ته، یعنی خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویل چې د یو څو وخت لپاره به له افغانستان سره د امریکا د اړیکو په څرنګوالي کې بدلون راشي، خو یو څه به نه بدلیږي او هغه د تروریزم د ماتولو لپاره د امریکا اراده ده او بیا به پرې نږدي چې پر امریکا له بهر څخه تروریستي حملې پلان شي. نوموړي ویل چې د افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ هم دوام وکړي. دغه راز د امریکا ولسمشر د القاعده شبکې پر ضد د روان مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې که څه هم چې د القاعده مشرتابه ځپل شوې ده، خو په نورو سیمو لکه سومالیا، مالی، عراق او نورو برخو او افریقي هیوادونو کې القاعده شبکې فعالیتونه اوس هم د یو خطر په توګه د متحده ایالاتو امنیت ته پاتې دي. نوموړي د غراز د ایران، سوریې، اوکراین او د داخلي اقتصادي موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړلې. په د افغانستان په اړه امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پر دې تاکید وکړ چې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد امنیتي چارو مشري پر غاړه اخلي او له دې وروسته به، یعنی له 2014 کال وروسته به، د نړیوالو ځواکونو ماموریت دوي چې د هغوی روزنه وکړي او هغوی سره د یو ملاتړي ځواک په توګه پاتې وي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما د تازه څرګندونو په باب د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر هم له تاسو سره شریک کړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وې د باور لري چې لواک څخه د ولسمشر حامد کرزی لری کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو غوره فرصت برابر شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه 13 ورځ په واشنگتن کې د جانس هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې په خپل وینا کې کړې دي. سرتاج عزیز ویلي د هغه شخصي باور دا دی چې د افغانستان د جمهوریت له انتخاباتو وروسته به طالبان خی له نوي افغان حکومت سره خبرو تکینی. په دې اړه هڅه کوو چې د چارو کارپوهانو نظر هم واخلو. د ناټو مومنشي د جرمني له خبري اژان سره په ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړي چې ناټو به خی په لند وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. اندرس فوګ راسموسن له 50 کلونو راهیسې د ناټو عمومي منشي دی او روان کلي وخت پوره کیږي. خدای وای کچیرته د دې کال تر اخیره د ناټو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، دی به ډیر پرې خپه شي. د راسموسن د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
د ناټو عمومي منشي وای چې ناټو باید د افغانستان احتمالي وتلو ته چمتو شي. اندرس فوګ راسموسن جرمني اژانس ته دا هم وویل چې ناټو به په دې اړه ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي. راسموسن وویل موږ ضرب العجل ته ورنږدې کیږو او که چیرته تر هغه وخته کوم تړون نوی لاسلیک شوی او یو قانوني چوکاټ نوی جوړ شوی، موږ به سخت پریکړه وکړو او یوازنی لار به مو دا وي چې روان کال خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسو. راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د پوځي اډو بندېدل زموږ د نارینه او ښځینه پوځیانو او د وسایلو او وسایطو ایستل له دغه هیواد څو میاشتې وخت غواړي. د جرمنی اژانس په وینا شاید دغه مسله راتلونکي میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې یاد شي. خو راسموسن وویل دا ممکنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه تر دې لږ وروسته وشي. راسموسن څرګنده کړه چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شایي هغه امنیتي تړونونه له بهرنیانو سره لاسلیک کړي، خو ده په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې باید پر متبادلې لارې غور وشي، ځکه چې کیدای شي د یو نه یو دلیل له مخې افغانستان موافقه ونه کړي چې نړیوال ځواکونه هلته خپل ماموریت ته دوام ورکړي. راسموسن چې له 2009 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی وایي که چېرته روان کال په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت پای وي نو دی به ډېر خواشینی شي. راسموسن وویل په حقیقت کې د نورو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې ډېرې هڅې وکړې، ډېر مصرف یې وکړ او ډېر وخت یې ولګاوه څو افغانستان ته داسې زمینه برابره شي چې هلته د خلکو ژوند ښه شي. راسموسن بیا وویل چې د افغانستان د مشرانو له لورې باید د نړیوالو ځواکونو د پوځیانو د قربانیو او هڅو ستاینه وشي او د هغوی درناوی وشي. د ناټو عمومي منشي دې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو 28 غړي هیوادونه په راتلونکي کې دې ته ډېر زړه نه شي کوي چې پوځي لګښتونه وکړي. خو راسموسن خبرداری ورکړ چې نړۍ لا هم له تروریستي ګواښونو سره مخامخ ده. په نړۍ کې د توغندیو د بریدونو ویره شته، د سایبر بریدونو او سمندري غلو د حملو خطر شته، نو د ده په وینا د بې امنۍ لګښت تل د امنیت تر مصارفو ډېر وي.
د احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو عمومي منشي د جرمني له خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړی چې ناټو به خی په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان او باسي دا په داسې حال کې ده چې لکه څرنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل چې ولسمشر باراک اوباما نن ملت ته په خپل وینا کې د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې. وویل چې په افغانستان کې به د امریکا او متحدانو اوږده جګړه د روان کال تر پای پورې پای ته ورسیږي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې د یو موټی افغانستان سره به د متحده ایالاتو مرستې او همکاري دوام وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
جناقا الکوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د دې مطبوعاتو د ځینو مقالو مهمه برخې دروروي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان له باګرام زندان څخه د بندیانو د خوشې کېدو او د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه مضمونونه خپره کړي دي. د ورځپاڼو په باور امریکایي چارواکي وایي دا بندیان چې مخکې د امریکایي ځواکونو تر څار لاندې ول خطرناکه مجرمان دي او خوشې کېدل یې ګواښونه رامنځته کوي. خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې افغانستان داسې جګړه چې هدف یې له لاسه ورکړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. که چیرې د دې ځواکونو مقصد یوازې القاعده و، خو دا شبکه له دې وروسته په افغانستان کې نشته او د امریکا پوځ کولای شي د بې پیلوټ الوتکو په واسطه په خپلو هدفونو حملې وکړي. د ورځپاڼې په نظر دا مهال طالبان د جګړې په ډګر کې دي چې سخت مقاومت کوي او د نظم د ګډوډولو او مرګ ژوبلې د رامنځته کولو لپاره ځان وژونکي په واک کې لري. واشنگټن پوسټ زیاتوي دا سمه ده چې د افغانستان جګړه د جمهور رئیس اوباما جګړه نه ده او د جورج دبلیو بوش جګړه ده چې د عراق د جګړې په پیل سره سرته ونه رسوله. خو جمهور رئیس اوباما چې کله واک ته ورسېده د دغې جګړې په اړه یې ضد نقیز اقدام وکړ. په دې معنا چې د افغانستان د جګړې لپاره یې د امریکایي عسکرو شمیر زیات کړ، خو له دې هېواده د وتلو لپاره یې هم نیټه وټاکله چې وژونکی پیغام یې درلود. د واشنگټن پوسټ په باور القاعده او طالبانو یو ځل په افغانستان کې واکمنی کړې او د بیا راتلو احتمال هم شته. بل دا چې امریکایي ځواکونه د افغان ملي پوځ د عملیاتو د ملا د تیر حیثیت لري او افغانستان امریکا ته اړتیا لري. ورسپانه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس کتاب ته په اشاره سره لیکي جمهور رئیس باراک اوباما ونه شو کړای خپل خلکو ته دا استدلال وړاندې کړي چې افغانستان د امریکا پوځي حضور ته اړتیا لري. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې اوباما هغه جګړه چې بری حتمی ده په خپلو لوبو له ناکامۍ سره مخامخوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به د متحده ایالاتو لپاره ماتې او د القاعده شبکې لپاره بری وي. په 2008 کال کې هغه مهال چې جمهور رئیس اوباما د جمهوري ریاست لپاره کمپاین کاوه په دې خبرې ټینګار کاوه چې د امریکا امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی دی. د ورځپاڼې په عقیده اوباما هغه مهال رښتیا ویل خو وروسته یې ونه شو کړی چې په خپل بهرني سیاست کې دا پیغام خلکو ته ورسوي. وال سټریټ جورنال زیاتوي امریکایان فکر کوي چې افغانستان له دې نور امریکا ته اړتیا نه لري او جمهور رئیس کرزی هم په دې وروستیو غبرګونونو سره داسې ښیي چې افغانستان له امریکا پرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکولی شي او په خپلو څرګندونو سره د کابل او واشنگټن په اړیکو کې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. خو د ورځپاڼې په باور کرزی افغانستان نه ده او مشورتي لوی جرګې دا پیغام ورکړ. ورسپانه د تحلیل پروسه کرخه کلی کی لا افغانستان څخه د ځواکونو بشپړ استل او د هیواد ته د اقتصادي مرستو بندول و تیر وخت د تلو په معنا وی. هغه مهال د روسي او امریکا په خوانی او جمهور رئیسانو افغانستان ته شاوړوله او عواقب مونږ ټول وکتل. جمهور رئیس اوباما باید دا اشتباه تکرار نکړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د افغانستان او هند کاري ډله په داسې حال کې په کابل کې غونډه وکړه چې افغان سوداګرو یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر اوسه لازمه ودنه ده کړې. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوال اړیکو مشر ازرخش حافظي وایي هند سره د افغانستان په سوداګرۍ کې لا هم د پاکستان لخوا محدودیتونه شته، خو دی وایي د ایران چابهار بندر د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ یو خلاره کېدلی شي. زمونږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې اوس د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه څومره ده. نوموړی وایي
د افغانستان او د هندوستان تجارت هغسې چې تمه کېدل تر اوسه پورې وده نه دی کړې، او علت یې دغه دی چې ترانزیتي لاره د پاکستان د هندوستان د مهمو په مقابل خلاصه نه ده، او زمونږ لخوا هم کله ناکله چې ځینې شیان هلته صادریږي په هغه کې هم بشپړ ازادي نشته. ځکه هندوستان سره زمونږ تجارت ډېر زیات نه دی. پاکستان خو زمونږ ګاونډی دی او د افغانستان او د هندوستان ترمنځ لنډه لاره ده، او چون د پاکستان او هندوستان ترمنځ او کله ناکله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مناسبات څنګهل دي، نو دا مناسبات چې خراب شي بیا په تجارتي مسایلو باندې او په ترانزیتي مسایلو باندې بد اغیزه کوي. زموږ اقتصاد او زموږ تجارت هلته خپل بشپړ استقلال نه لري، اکثرا د سیاست تابع وي.
حافظي صاحب، اوس چې د افغانستان تجاران خپل واردات او یا هم صادرات له هند په آزاده توګه په د اوسنو شرایطو کې کوي سي او کنه، که په دې کې اوس هم ممانعت موجوده؟
کولای شي، خو داسې کولای شي چې ډېر ګران تمامېږي. د مثال په توګه ځکنۍ لاره د پاکستان د هندوستان د مالونو په مخ بنده، دوی وایي چې تاسو خپل مالونه د یو بندره څخه آبي بندره لکه مثلا د بمبئی څخه یا د بنګلور له بندره یا د نور بندرونو له لارې هلته خپل مال ورسوئ، د هغه ځای څخه یې بار کوي په کښتیو کې او بیا یې راولئ کراچي ته، د کراچي څخه وزن داخل کوي. حال دا چې د واګې څخه چې د مځکنۍ لاره ده د دیلی څخه تر کابل پورې زمونږ لار لنده ده تر کراچي، یعنی مال چې کراچي ته ځي زمونږ لاره ډېر اوږدېږي. په دې خاطر عام دننه په هندوستان کې مونږ مال رانی سو په امرتسر کې. امرتسر لاهور سره نږدې دی او لاهور هم چې افغانستان ته ورسیږي 1000 کیلومتر ته نه رسیږي، تر زر هم کم دی. حال دا چې کراچۍ 2450 کیلومتر واټن لري کابل پورې، نو یو خدا زیات شو. دوه هم دا چې کله چې تاسو مال وړي هلته دننه په پاکستان هندوستان کې بندر ته رسوي هلته هم 1500 کیلومتر باید تاسو مثلا د امرتسر څخه تر بمبئی یا بنګلور پورې ور ورسوي، نو په دې خاطر دا موږ ته ډېر ګران تمامېږي.
نو حافظي صاحب، اوس چې افغانستان غواړي د ایران د چابهار بندر باندې پانګونه وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې تلارې هغه تجارت زیاتې سوداګري زیاتې سي، یعنی دا څومره بدیل کېدای سي چابهار
د هندوستان د تجارت لپاره؟ دا ښه بدیل ده، اما د عمومي تجارت لپاره دا بدیل نشي کېدلی. په دې چې دا چابهار غربي افغانستان سره نږدې ده، بیا شرقي افغانستان او جنوبي افغانستان سره ډېر وطن لري. په دې خاطر مهم دغه دی چې د ټول امکانات څخه ګټه پورته کړو. چابهار هم اوسېږي، چابهار ډېر ګټور دی لپاره چې د هندوستان او د افغانستان د تجارت د ودې لپاره دا ډېره ګټوره ده. مخصوصا چې هندوستان غواړي دلته د افغانستان څخه 14 میلیون تن په کال کې اوسپنه وباسي او پروسس کړي، یا به یې خام صادر کړي خپل هیواد ته.
د افغانستان او هند ترمنځ مو د سوداګرۍ د اړیکو او سوداګرۍ د ودې په باب د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوال اړیکو د مشر ازرخش حافظي څرګندونې واورېدې. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې اوسیدونکو شکایت کوي چې په یاد دره کې د نورو سیمو او بهرني وسلوال طالبان زیات شوي. کوم کسان چې په دولت کې کار کوي کورنۍ غاخل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا به مو بچي دولت سره دنده پرېږدي او یا به تاسې له دې درې اوسئ. په دې اړه روح الله انوري رپورټ راستولی.
د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د وګل درې اوسیدونکو شکایت کوي چې له څه مودې را په دې خوایې په سیمه کې وسلوال طالبان زیات شوي او د دوی په ورځني ژوندې بد اغیزه کړې ده. دوی وایي کوم کسان چې په دولت کې دندې لري وسلوال طالبانې کورنۍ ته وایي چې یا مو بچي له دولت را بهر کړي او یا هم تاسو له دې وګل ووځي.
زمانو محمد نسیم سیلاب د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو یو ډلې د طالبانو یا دغه جنگلې نوې ډلې را پیدا شوې دي. البته د دې یو څه سرچینه د څوکۍ ولسوالۍ دی وګل درې ته هم را رسیدلې ده. دوی دا هدف ته هغه کسان چې دی وګل درې اوسیدونکو دي او په دولتي ادارو کې کار کوي باید یا خپل دند خوشی کی او کوزی پنه پر دینو دا در دی پری
هم شاهجان دی او د څوکۍ د ولسوالۍ اوسیدونکو ما
د اردو او د نورو حکومتي مامورینو په حساب کې خبره نو په کار ده چې دغه ساده خبرې باید ونه شي ځکه موږ ملک د اردو ته ضرورت لرو. دا اردو په هر چا حق لري کې باغه دره کې اوسېږي که په سمه کې اوسېږي او څوک چې په اردو کې او خود ملک امنیت ته ضرورت دی بلاره شي څوک په اردو کې دغه بچي ور په غاړه د اقتصاد د خام خای او څو روپۍ اخلي هغه خپل بچیان په ساتي.
خلک وایي دوی د دولت ملاتړ کوي او د همدې لپاره یې د کورنۍ غړي پولیسو ملي اردو او یا هم نور ارګانونو ته د خدمت د پاره لیږلي. اوس حکومت ته پکار دي چې په یاد دره کې پراته وګړي د طالبانو له ګواښونو وژغوري.
په خپله زه چې د یو معلم په صفت باندې کار کوم معلمانو ته بې ځایه د بابونه شوي دي مکتبونه شوي دي کلینیکونه وغیره دی ته بس ردی بدی ویل کیږي. دا واقعي خبره ده چې سړی خواشینی کوي او خفه کوي. مونږ د امنیت غواړو که د خبرو د لارې نه کیږي هغه که د نظامي د لارې نه کیږي.
د څوکۍ ولسوال شاه خسرو ابرار ازادي راډیو ته وویل په کومه ورځ چې د افغان ځواکونو لخوا په چپه دره کې عملیات ترسره شوي له هغې وروسته وسلوال طالبان دی وګل ته ورغلي او هلته یې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
لخوازلی مشکلات پیدا شوه او مشکل په دې اندازه باندې چې کله د چپې درې د نورستان دغه علاقو عملیات کېدل دا خلک هلته پتو شو رال دی وګل درې ته دوی رهبري او خوبه ټول بل چا نخلي یا خصوصا پاکستان به ذکر کو خصوصا فالشی د چا هغه ورونه چې په دولت کې وظیفې یې راکې هغه په ملکی ادارو کې په نظامی ادارو کې چې هغه د دولت کې دغه وظیفه پرې دي. دوی وختونه د شکل وجه تاسو کو وظیفه پرې نه دی تاسو باندې وګل درې نه کړی وکړي مګر ولسو مشرانو خپل مقاومت دغه په مقابل کې خود لري هغه ته خبره کړل لکه نشته. سره
کونړ والی شجاع الملک جلالا په څوکۍ ولسوالۍ کې یو غونډه کې خلکو ته وویل چې وسلوالو طالبان ته ورشي او ورته په ډاګه کړي چې له کونړ بهرني ځواکونه وتلي او باید چې نور له جنگ څخه لاس واخلي او که سولې ته غاړه نږدي نو باید چې له دیوګل درې ووځي او که بیا هم وسلوال طالبان دیوګل دره خالی نه کړي نو دولت مجبور دی چې په خلاف یې پوځي عملیات ترسره کړي.
په دې دیوګل د عملیات کې چې عملیات وکړه سبا له به پکې داسې وشي چې زنانه به پکې مړې ستا خور لور به یې سرداغې کې به غوا غوایي مړې په هغې کې به سړی مړې مخکې خو عملیاتو داسې وي اعتراضات هم کول خارجیان د داخله نه اوس خو ستا خپل ونه در روانې مه ځان وژنئ مه مه وژنئ مه د خپل ولس چامانې وژنئ غلي کینئ که د بل ځانه مېلمانه راغلي هغه هغو ته ووایي چې کور م آباد که زور را که ته خوستی په خوست کې دی که جهاد کوې که ته د پاکستاني تحریکي پاکستان
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دیوګل درې د خلکو د شکایتونو په اړه څه نه دي ویلي. د څوکۍ په دیوګل دره کې حکومت پلوه کسان په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لخوا ګواښل کیږي چې له دې وړاندې د کونړ له ګڼو سیمو په افغان ځواکونو کې دندې درلودونکي خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی. تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. اترین بجې کېدونکې دی د مهمو خبرونو لنډیز له حمیده هارون عثمان څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روان کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو روانه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې دوا ویا بندیان ډیر زر د باګرام له زندانه خوشی کړي. امریکایي څېړونکو وایي 200 میلیون امریکایي ډالر د افغان ځواکونو د سواد زده کړې لپاره ځانګړي شوي و، خو داسې ښکاري چې دغه هدف نه دی ترلاسه شوی. د غور په زندان کې 15 بندیانو خپلې خولې د جرایې په تارونو تړلي دي او اعتصاب یې کړی دی. د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي محاکمه د فبروري تر 22 د دې لپاره وځنډول شوه چې څارنوال د هغه د دوسیې څېړنې ته نور وخت پیدا کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روسیه به له دې سربیره له اوکراین سره نویو اقتصادي تړونونو ته ژمنه پاتې شي چې د ناکراریو له امله د اوکراین په حکومت کې بدلونونه راغلي وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ومنله چې د اروپایي ټولنې ځواکونه د مرکزي افریقا په جمهوریت کې ځای پر ځای شي څو هلته د شخړو د مخنیوي په روانو هڅو کې مرسته وکړي. او د روسیې په شمالي قفقاز کې چچن جمهوریت د اولمپیک د مشال ارکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 10 د اولمپیک لوبې چچن ته نږدې د تورې بیرې په سوچي استراتزي کې پرانیستل شي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. هیله من یم روغه او خوشاله اوسئ. پروان پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان 19 کلنو ټیم لخوا پاکستانی ټیم ته ماته ورکول د ملي ټیم او 19 کلنو ټیم روحیه ډیره پیاوړې کړې ده، او اولمپیک ملي کمیټې هم له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو سم امنیت ونیسي. دا ټول د اونۍ له مهمو سپورتي خبرونو ورسته اوریدلای شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سریلانکا کې خپل تمرینونه پیل کړی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رډیو ته وویل افغان ټیم د رواني اونۍ په سر کې سریلانکا ته تللی او هلته د روانو نړیوال جام او آسیایي لوبو لپاره د ښه چمتووالي په خاطر په خپلو کمزورو برخو د برلاسي تمرینونه پیل کړي. په دې تمرینونو کې هندي روزونکی اومیش پټوال او کبیر خان له افغان ټیم سره ملتیا کوي، په داسې حال کې چې د سریلانکا د بیټنګ روزونکی هم له افغان ټیم سره کار کوي. تمه د افغان ټیم د راتلونکي میلادي میاشتې په وروستیو کې په آسیا کپ کې برخه واخلي چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي، او رسله هغه په دغه هیواد کې به په نړیوالو شلاوریزو جام سیالیو کې هم برخه واخلي. د تکواندو د تنکې ځوانانو نړیوال جام او د ځوانانو د هیفجر سیالیو لپاره د افغان تکواندو کارانو تمرینی کمپ پیل شوې ده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس او الحق بخشي ازادي رډیو ته وویل د تنکې ځوانانو نړیوال سیالي په تایوان کې کیږي چې څو مده مخکې ټیم ټاکل شوی او لوبغاړو د رواني اونۍ لپاره خپل تمرینونه پیل کړی دي. لبلې خو د هیفجر نړیوال سیالي لپاره د خچمتوالي په خاطر افغان ځوانانو هم خپل تمرینونه پیل کړی چې لنګ دی یوې میاشتې وروسته به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کپتان رسول هغه چې د ممبئی ل اف سی څخه د هند لیګونو اتل ډیمپو ټیم ته لاړ، دې ټیم ته خپل لومړی ګول ووه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وی اسلام الدین امیری چې په جنوبی اسیا کې د افغان ټیم په کپتانۍ سره اتل ولی وګټله، په هند کې هم لوبي کوي چې د یکشنبه پر ورځ ډیمپو ټیم ته په واتیم دغه کې د ګووا ټیم په وړاندې ګول ووه. اسلام الدین امیری تیر کال د هند لیګونو تر ټولو غوره لوبغاړی هم انتخاب شوی و. او د هسپانیا د لا لیگا فوټبال سیلی په یکشنبه شپه باندې بارسلونا او اتلتیکو مادرید خپل سیالان مات کړل. د رويټرز خبري اژانس لمخي بارسلونا او کړشل په 3-0 پایل سره د مالاگا ټیم ته مات ورکړي او بیا هم د جدول په سر کې په 45 امتیازونو سره خپل ځای ثابت وساتي. په بل لوبه کې د جدول دویم ټیم اتلتیکو مادرید 2 پړنې پایل سره رئال والکانو لمخي لري کړ. د لا لیگا په سیلی کې رئال مادرید 3-5 امتیازونو سره درې ملکا خپل کړی ده. سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لمړی برخه ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له حکومت غواړي چې په دې ورستیو کې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د زینی ورزشکارانو وژل کېدل په کلکه وسیړي. د بدني روزنی اولمپیک ملي کمیټې رئیس د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل چې په افغانستان کې ښکېلې وسلوالې ډلې باید لوبغاړي خپل هدفونه ګرځوي. په تیرو څو کم دوه اونیو کې په کندهار او لغمان ولایتونو کې 14 لوبغاړي وژل شوی او ټپیان دي. نور جزئیات ابراهیم صافی وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې په کندهار او لغمان ولایتونو کې په دوام نیټې پیښو کې 9 تنه لوبغاړي ووژل شول او 4 نور هم ټپیان شول. د اولمپیک ملي کمیټې د عمل وغنده او د لوبغاړو لپاره د امنیت د نیولو غوښتونکې شوه. د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس کرام الدین کریم د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې لښکېلو جنگي ډلو وغوښتل چې لوبغاړي د خپلو حملو هدف نه ګرځوي. د ښاغلي کریم په خبره دا کار به د افغان لوبغاړو په روحیه باندې بده اغیزه وکړي.
خاندی برنامه‌ریزی شده باشه
که واقعا دا حمله پلان شوی وی په څو ځوانانو باندې چې هیڅ ګناه نه لري یو نازوان مردانه عمل ده. هر ډله چې وی هر څوک چې وی باید په لوبغاړو باندې حمله ونه
کړي. نه باید تنها سپورتمن ما رو د میدانو بغک بار بزنند.
د تیرې اونۍ د یکشنبه پر ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په یو راکټي حمله کې درې فوټبالران وبژل شول او څلور نور هم ژوبل شول. لا دې حمله سلور ورځې وروسته په لغمان ولایت کې وسلوالو کسانو شپږ تنه ځوانان چې والیبال یې کوو په ډزو وویشتل. د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون سیکرتر خوشحال ملکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان دښمنان د سپورت په برخه کې د افغانانو وروستۍ لاسته راوړنې نشي زغملی، نو ځکه هم لوبغاړي خپل هدف ګرځوي.
متاسفانه هغه خلک چې دا کار کوي کېدای شي د افغانستان نه وي، هغه څوک دي چې غواړي د افغانستان پرمختلونکي سپورتي لاسته راوړنې شنډې کړي. وخت کې دوی دا مسله خپل هدف ګرځولې چې په افغانستان کې مخ پر ودی سپورت هم یو ضربه وویني.
سپورت هم د افغانستان کې درشت است، باید یو ضربه ببینه.
افغان لوبغاړو په دې روسیو کړنو کې په بیلابیلو سپورتي رشتو کې په نړیواله او آسیایي کچه لاسته راوړنې کړي چې د نړیوالو پام یې ځان ته جلب کړي. خو په کندهار او لغمان ولایتونو کې په لوبغاړو باندې روسي حمله په ورزشکارانو باندې لومړنۍ حمله دي چې خلکو ته یې ټکان ورکړي. افغان امنیتی چارواکی وای په دې حملو کې هغه څوک لاس لري چې د سپورت په برخه کې د افغانستان پرمختګ نشي زغملی.
د کرکټ بورډ وای 19 کلنو کرکټ ملي ټیم په دې ورستیو کې د پاکستان له 19 کلنو ټیم څخه یو ورځنی لوبه په ډیر تفاوت وګټله چې د افغان ټیمونو روحیه یې ډیره پیاوړې کړې ده. دا چې دا لوبه څومره ارزښت لري، زموږ همکار جوبین احمدی د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړې.
ډیره مهمه وه، دا ډیر ښه روحیه جوړه کړه د افغانستان د ځوانانو او د ملي ټیم لپاره. پاکستان د کرکټ په نړۍ کې د یو قوي هیواد په صفت پیژندل کیږي، یعنی کدا تاسو فوټبال کایسا کې د برازیل حیثیت لري. البته نو د دې تماتي ور کول او د دې په کور کې د تماتي ور کول او د دې غره پاسه په اور غټ توپی سره ماته ور کول، ان شاء الله د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تر څنګه نور کرکټ په هاند غته په واخ کړی دی او د دې فکر کې چولې چې افغانستان کولای شي په جام جهانی کې خېلا سره وړنی ولري او د افغانستان د پاکستان ته ورته هیوادونه چې هغه بشپړ غړي ټوب لرونکي لري او هغه تماتي ور کړی. بل خصوص په اواخرو کې منتصب په جریان کې احمدی صاحب چې موږ سریلانکا ته هم ماته ور کړ او اوس پاکستان ته په ماته ور کول سره موږ ته ډاډ راکوي ان شاء الله. په دې معنی چې افغانستان په نړیوال جام 2016 کال کې چې په 8 فبروري شو کیږي له خو له سره وړاندې سره عمل وي.
څومره هیله موجود دي چې یو عربیا 19 کلونو کرکټ ملي ټیم په نړیوال سیالو کې چې د فبروري په 8 نیټه تر سره کیږي یو ځل بیا پاکستان ته ماته ورکړي.
احمدی صاحب ان شاء الله ډیره زیات دي افغانستان 19 کلونو لوبلې د 8 میاشتې په دې خو خپل تمرینات باندې بوخت او دا ورستۍ پړاو په پاکستان کې د لوب سره دی او لدې څخه ورسته ان شاء الله دی نیخ په نیغه متحده عرب امارات ته سفر وکي او خ کاردار سي د متحده عرب اماراتو شرایط او د پاکستان شرایط ډیر ورته دي. نو ان شاء الله پاکستان ته کچیر مونږ په پاکستان کې ماته ورکو نو مونږ کولای شو نه واځ پاکستان ته په متحده عرب اماراتو کې بلکې ورته نور بشپړ غړي ته بلونکو هیوادونو ته ماته ورکو. احمدی صاحب یو شی باید بل علاوه کوم، د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نسکلونو ټیم کې ټول تخنیکی همکاران د مونږ روزونکو د مونږ د پلان ټول په د افغانستان روزونکو لخوا تر سره شوې ده او د دې ترڅنګ د مونږ نیوینه تر 15% تمرینات هم په خپل داخلي د افغانستان کې شوې دي. چې دا باید مونږ وایو چې دا یو خالص د افغانستان تولید وو چې دومره په سترو بریاو سره عمل ده. نو ان شاء الله مونږ ډیر پر امید یو چې په نړیوال جام کې به ان شاء الله افغانستان یو حیرانوونکی لوبه لزان اخلي.
مننه. په نړیوالو سیالو کې د افغانستان ګډون ته څومره آمادګی نیول شوې او کچېره افغانستان په آسیا کپ کې خلاص تراوننه ولري پرتلون کې نړیوالو سیالو کې چې په 2014 کې تر سره کیږي څومره مثبت غیز ولري.
د من ملي لوبډل سي اوس په اخر کې د آسیا جام کې به برخه اخلي. آسیا جام په دې معنی چې دغه ټول بشپړ غړي ټوب لرونکي دی، واځي افغانستان د دوهمه درجه غړي ټوب لرونکي هواد دی. دا به موږ ته د موږ په تجربه کې ډیر خواله راولي او دا به د دې په دې ټورنمنت کې د خلاص راوړنی بل دی. بایس سي موږ په نړیوال جام کې چې په 2013 جام هغه هم په بنگلاديش کې سره کیږي یو خو فرصت راکې ترڅو خو لوبل ځان وخیو. خواله بل په دې کې هم دی چې نوموړی جام د آسیا جام سره دا هم په بنگلاديش کې سره کیږي او نړیوال جام هم په بنگلاديش کې سره کیږي. نو موږ ته د دې ترڅنګ چې موږ له بشپړ غړيتوب لرونکو هیوادونو سره لوبي وکړو د تجربه او د موږ په تخنیک کې خواله راولې دي ترڅنګ د موږ د اقلیم سره او د شرایطو سره تطابق پیدا کول کی هم له موږ سره ډیره مرسته کولای شو. نو په دې هیله چې افغانستان ملي لوبډله د اسیا جام تر څنګ په نړیوال جام 2023 کال کې شل ورځې لوبې دي خو ځلې
د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس سره مو مرکه واورېده چې ویل یې که افغان ځوانانو ټیم په پاکستان کې کوربه ټیم ته ماته ورکولای شي نو ډاډه دی چې په نړیوال جام کې به هم یاد ټیم او یا هم بشپړو غړو لرونکو نورو ټیمونو ته ماتې ورکړي. په همدې سره د لوبو له میدانه اوسنی پروګرام هم ختمیږي. تر بلې اومو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هر کلی کوم. ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه چې پر ګڼو مسایلو دي په دې پروگرام کې خبرو. ځینې اوریدونکو وایي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. ځینې نور بیا وایي اداري فساد په افغانستان کې دروان کړکېچ اصلي علت دی. څوک بیا وایي چې خپل سری وسله والی ځوروي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو. په پیل کې ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. ورپسې پر نورو مسایلو د دوی ټلیفوني پیغامونه اوري.
هم زه اصل شاخ هم دار د خوست ولایت د میدان رسانه څخه خبرې کوم او تاسو ته دا پیغام پریږدم. موږ له سوالي د لارې پرته او له سوالي دا او د پاکستان سره نږدې دا او د باندې کې نو کوم لږې دي او موږ حکومت نه دا او سره د چیلا رنګې موږ ته خلاص کې او بل دا چې موږ ته کورونه نه دي شي په سره کې رنګې دي او په لونه نشته دي پروژې موږ باید دا وشي او ډېر افسول او امن کې ولسوالي دا
افغانستان کوم وزیر صاحبان والیان قاضیان سرنوالان دی دو کی تغییر او تبدیلی راولی او داسې خلک په دغه چوکۍ کې نه وي ملک ته خدمت وکړي خاورې ته خدمت وکړي وطن ته خدمت وکړي او افغانانو ته خدمت وکړي. همدغه مشرانو وزیرانو وکیل صاحبانو سرنوالانو برکت دی چې افغانان څوک د بموخ ښکار شول څوک د مرمیو ښکار شول څوک د اورو ښکار شول او څوک د دریابو کې د مایانو ښکار شول.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه که څنګه چې هره ورځ د لوړ پوړو چارواکو څخه البته د محلي خلکو څخه د موټر کلیوال بزګر هر چا څخه ورو چې د فساد رسېدلې دي رشوتونه خوړل کېږي البته هر مامور په خپل معاش کې نات نه کوي نو رشوت ته لمن شکوي رابسو چې حل لار څه ده پر دې مشکلاتو باندې ټوله غږیږو او ټوله خبرې پر کوو. لکه څرنګه چې زه دلته په کندهار ولایت کې د صحنې شاهد یم چې دغه سیل ورپړي چارواکي چې البته د ریاست مقام ته رسېږي یا هر مقام ته رسېږي د دوی سره په حوال کې په اول کې هیڅ څه نه وي. یعنې داسې خلک زه وینم نن په حیات کې چې باید د دغو خلکو له خوا څخه چې هغه لوړپوړي چارواکي د دوی سره باید سوال او ځواب وسي او د دوی د عوایدو پوښتنه وسي چې په هغه وخت کې یو د سپتیا باسکل نه درلودلی یا په اصطلاح ټوله کورنۍ یې دومره وس نه درلودلی چې یو باسکل پیدا کړي. او نن
خلق وینم چې دیم د اداري فساد ناری او چتوي چې اداري فساد او څو رسیدې داسې د پزری کروزین چې پریزي البته شلوکس کوټیان یې جوړ کړی دی زوامه چې پر مشکلات ټول افغان ولسته همدا پیغام لرم چې پر مشکلات به اکثر ژغیږو خو حللارې به هم وایو راوچت سي دوانانو راوچت سي د هغو مستبدو واکمنانو په مقابل کې چې هغه د خوارو غریبو یتیمو کونډې حقونه یې وړي دي او په خپلو جیبو بانګو او بلډنګونو یې مصرفوي راسي نن د دوی په مقابل کې اواز را اوچت کړو او هر یو د خپل ولایت څخه د همدغسې پیغامو د لارې په متواتر ډول خلک افشا کړي په مبهمو نومو باندې او دا ملت ته وښيي چې دغه چې دوی وایي اداري فساد څه خپله دی هم په اداري فساد کې ملوث دي.
زه خاندان مینهوال د پکتیا ولایت زرګیارو ولسوالۍ اوسېدونکی افغانستان نوي ولسمشر حامد کرزي ته د ازادۍ راډیو لخوا یو پروګرام وړاندې کوم. هغه دا چې د کوم دخیتې غدخیتې چې اوس فعلا په شباتو کې زندګي کوي غټې غټې ردبې لري چې زه نه خواهش کوم چې دا غدخیتې دا غدخیتې رشوتخواره په کورو کې نه وي داسې خلک په چوکیو کې نه وي چې جبته کار ونه کړي ملت ته کار وکړي.
زما دا پیغام دی ولسمشر حامد کرزي ته چې دا کوم وزیران او کومه کابینه چې ستا دا خو دا خو یو تړون دی چې لس تړونونه لاسلیک شي او دا فساد افغانستان کې به هېڅ وخت کې نه به پوځ جوړ شي او نه به افغانستان دا غریب لس په یو ښه فضا کې جون تېر کړي او بل مدرین چې نه دا خواهش دی دا کومه لار دې نیول د افغانستان په باره کې او د فساد په باره کې دغه کوم کار چې و تذکیرو هغه انشاءالله ختم شي سر ته ورسېدو زموږ په ګټه شو نو د فساد په باره کې ته اوس راجګ شه موږ غوښته ملګري یو.
افغانستان وزارت دکانوں پیسے
د کومل نه پر سره په تماس کې دلته به ټول شي چې موږ شف شف کوو مګر وخت ته لنی شو ته یو غل پانتون ته لاړ شي کوشش کوي چې د پانتون ریاست ځانته واخلي او که چېرې یو استاد هغه ته لاړ شي د غلو ډلې ته لاړ شي کوشش کوي چې د غلو رهبري څنګه په لاس واخلي. نو زه دومره وایم چې دا ټول واقعات چې په افغانستان باندې تېر شوی دی افغانستان د ډېر غیرتي خلک وو مګر دا ټول جنګونه چې بعد له دولت اسلامي منځته شوی ده دا ټول د پاکستان له لارې چې دا پرېولی بیا چې طالبان راغی طالبان چاره اوس بیا طالبان چې راغی طالبان د پاکستان تر رهبري باندې راغی اسلام پاکستان امریکا په یو اختلاف کې ده هدف یې د افغانستان د متلاشي لپاره ده.
سلام علیکم زه په ولایت تصویر د ولسوالۍ اوسیدونکی یم څنګه چې تل ته موږ د ورکیان له لاسه ډیر سخت تکلیف لرو نو موږ له لوړو کمات څخه یې کوم سدي چې ما په کین یست سلام
زه د رابطه د نور دی ولسوالۍ اوسیدونکی یم موږ د مشکلات په مرجو ولسوالۍ کې د غدي د غار په کین څخه موږ ډیر پتنګ یو د غار په کین چې د خلکو سره یو خلاوي خلق دې فتنګ ور څخه د خلکو سرایت اور اوري کشران خو د لګي پوسټو ته د اوسو مسولین یعنی چې راک څخه زموږ د هیله ده چې د فردکان چې دی د پکتیتو غوایت د مشراز مله حل شي
د حکومت نور ټول چارواکو څخه چې د بچیان په مرده کې ډیر زیات کوي خلک نه کوي ځنه تخو
ملایم د کاپټان ولایت د تاګاب او نجراب لسوالین نه دی مونږ د اربکی د لسو سخت آزاد یې سو د شپې چې وګړه د چیرا خبر کې ډیرم په غابوي د سپیکې جنې کړي پاس د نمبر سی ورته دی دا کې د شکی لګولې بس نه زنانه او ماشومان تر ډیر په آزاد دی ورځې او شپې څو کډ راتګ نشي کولای.
زه ډیر غاله او ګرمه تکلې څخه نه زغم مو زه دي اربع کار نه نه ډیر په ستلا زه ډیر پټنګ یو مو زه د چاروا کور سي او دا پوسټ دي بدلې کی بل ځای دی و چې مو زه دوه لا سر دي په عذاب و سلام.
او دین کې شکایت کوي چې ل اربع کې وسلولو پټنګ دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ری خلک ل دغه ډول ستونزو سره مخامخيږي کولای سي د پولیسو خاصو شمیرو ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي د ستونزې پر حال به خامخا غور کیږي. د پروګرام نور ټلیفوني پیغامونه به واورو چې پر بیلابیلو مسایلو دي. په پیل کې یو اوریدونکی وایي چې له سرحدي پولیسو پتنګ دی.
فعلاً هم خلاصه کندهار خبره کوم دا غره پوسټر رادار پوسټ پولیس دې دا خلک په تکلیف وي او کله کله د سکری غواړي نو د سکری کور پاتې د څاو څاو او ډېر فازه بری د بولدا کتر کندهار پورې دا سرحدي پولیس سره خلک په تکلیف وي.
یو کندهار د کوډي څخه خبرې کوم نو د حکومت څخه دا خواهشات لرو چې دغه د میر بازار د زیارت سره چې دا کومه پوسته ده دغه پوستې والا نور اکثر مسیحیان رومیان دغه بلایي چې ورته راسي نو نه دې پرېږدي نیکوي درڅخه غواړي. محمد امیتیاد کندهار ولایت د کوډي څخه خبرې کوم زموږ د کومندان یا جنرال لاجیک صاحب څخه دا هیله امید لرو دغه د بازار تر پوسټه باندې درې څلور کسان خو خالي روینیان بخښي کېږي چې دلته دوی راوځي د تلاشیانې کوي نو عزت والا سړي ته ګوري نه غله ته ګوري نه شیشري په سړي ته ګوري او که دغو درو څلورو روینیانو کې یو چې دوی یو کنډ پهلوان دي بس دغه پهلوان دی او داسې رشوتخوره سړی دی چې د سړي سر بر سره یې پیسې ورکړي بلای حساب نه کوي نو د کوم کومندان صاحب څخه مې دغه هیله توقع ده چې پر دغو باندې وځي وګرځي او معلومات یې وکړي سره د سم او خراب خلک سره جلا کړي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه لکه څرنګه چې یو ځل مې مخکې هم د کندهار د پولیسو د چلند په باره کې تاسو ته خبر کړی دی. پولیس داسې رویه دا هم افراد سره کوي چې ځانونه داسې بولي لکه باداران چې د ټولنې وي نه خدمتګاران. نو نن د همدې پیښې سره بیا هم مخ شوم چې پولیسو هغه چې چلند کوي فران سړی کې د خلکو د موټر سایکلانو البته چې پارکینګ کې به لږ بې ځایه ولاړو دوی بیا ټوله تیر وسکرې کوي او پر دې غریب اولس باندې د دوی داسې کړنې چې بیا به هغه ورته وکړي دا تیر دی وسکرې کوي او هغه دې ترې ایستلی وایي د دوی د کنداغې کړنو سره به د چوکمدس چوک مخامخ کېدي او دوی به ډېر زشت برخورد ورسره کوي.
زه سیم استاد د ګریشن ولسوالۍ سره سر په تماس کې یم. د لوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د ګریشن ګرام ولا چې دی د موټروانانو څخه ډېرې ډېرې پیسې غواړي او اکثره وخت غلا یم چې او موټروانانو هم غلا کوي.
متبل د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما په کې د افغانستان وزارت داخلیه ته ورسېده. زموږ ولایت کې پولیس مستر دیر بکلر انت په څه څنګه دغه نه فارته مو څه کال باندې او څه څنګه هو کسان سره چې هغه متعلمین د مکتب دی نو ځا دی ودا د هیڅ څه ورسره د مور مشکل دی واوی
او حالي دی من دې لای د مجد او مصطفی لی د سیستاني سره سره په تماس کې ما ډیر پیغامونه د ازادي رادیو او د سبتون کې ماشین ته پریښې دي خو زه ته خبرې نه هغه حکومت چې وسې ستاني تر هغه موږ ډیر ورته ژوند خو زه ته زو سر لاس کا سمورې او تکان پولیسو غیر لازمه و وشتل موږ چې ته زما ورته خپل په ویلې و بوکو هغه پریزه و چې او تاکي په ماش کې ته پنیاشت میاشتې سړی ځان د سېچې د پوسټي مشري دا هر سړی 2000 3000 پاکستاني کمباري پر کور باندې دوی ټولې یې وای ځکه چې دا موږ خپل حق حقوق څخه بیګارونه بس نه لري هر سړی چې د مخ څخه چا په واره لري
زما د افغانستان ملي امنیت د هر ولایت ریاست نه دا خواهش کوم چې اکثره سرحدي ولسوالیو کې سرحدي ولایتو کې پاکستاني چارواکو ته تذکیري جوړیږي او دغه مخه باید په جدي ډول ونیولی شي.
بزر قادر وطنیان د خاور د سیمې د مختلفو کیمپونو په وجوهاتو کې لږ ګډون غواړم څنګه چې افغان کمشنریات یا پاکستان یونیسیار یا د پاکستان وزیر سکتران د پاکستان مختلفو کیمپونو ته یا تطور د خراسان تطور حدیزه او نګومان او خزانه کې هم ته جواب ورکړي او افغان دولت افغان رئیس مهاجرین او افغان وزیر مهاجرین دی مهرباني وکړي چې د افغانستان کې د راتلو زمينه مرتب کړي.
زما دا پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ولسمشر کرزیو بسم الله محمدي د وزیر دفاع چې دا تشه نجیب الله چې کومه لار د پاکستان لپاره مخکې نیولې وه هماغه چې هغه لاره ونیسئ هماغه چې څه تشته یم هغه دریځ ونیسئ د پاکستان لپاره چې ویلي وو چې پاکستان زمونږ نیکونو زمونږ پلرونو پاکستان پاکستانیان په ګونډو کړي پنجابیان په ګونډو کړي وو نو هماغه دریځ ونیسئ پاکستان په هماغه دریځ ته ډاکټر صاحب نجیب الله دار ودړو دا چا ودړو دا پاکستان کې یې ودړو
افغانان یان دولاره چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د امریکا او د پاکستان په خوښه روانه ده د نن چې ملا او د طالب په نوم څوک جنګېږي دا نه ملایان دي نه طالبان دي دا د امریکې او د پاکستان مزدوران دي د هغوی په لارښوونه په افغانستان کې جنګ پر مخ دی
یہ فاز اپ کرن جو واسطے مکھن جو طالبان پنجابیاں کے اوپر سے مودا ربن دو اور راز دما کا وس سیدان اور پراتے دی زخمیاں پراتے سخرن کوا ان سارا ولا نہیں سی من غوار اور دا واسا آزاد سی
رو محمد زمان دی سعودی عرب نہ خبر کو تو کریا اگر برد خبر نہ خبر کو لے وہ زنو خال کو تفصیل نہ کوال پختل نہ کوال کہ ونا پر وہ سو جس پاکستان سے افغانستان ولا کنا کی کہ پاکستان دا سر پاکستان وہ افغانستان کے پنگا ولا کہ وچ بامونو چ خال کو پوری وہ ملی مرزو مرا کی پوری سمرا کی افغانیوں مرا کی پھلو نہ لاتی مکتب نہ نام کی دا پنگا ولا دی پاکستان پاکستان سے سر پوا ہو کی دوسری وا کی سر مرگ چا جو کی
قوم سلام خدا کی چھو سلام اللہ چھوڑی چھوڑی خبر کوم سلام نہ چھوڑی دل سلی چھ پاسو پنجوس نہ تر کشکلے دا مہدی پیش دیو کو مکمل تم سی پرن دے سر دی سو یخ تی جن دی فلی جن کی یہ واش پاپ دے تک کی جن کی کوغرو رو دی کشکے دے زلان
پاروان ولادت کې د روسو لپاره خبرې کوم او رحماني صاحب چې ویلې دا خبره غلط ده کاردي صاحب چې هغه اکلې کلا خبره واقعا غلط ده غلطي لري دوله طالبانه و دېجه ملکی وغه ملکی چې طالب دغه کور ما نه خیر نه کول خیر ور من بمبو دوکه خو چې د تلای قاتل هغه خپل ماشين د تلای له خپل شاګرد د روسو لپاره کوم دغه نفر لګیلی و هم خبرنګاران و او بل دا چې هغه خپل د شاګرد د روسو لپاره کې فروجه لري فروجه څنګه کنه و نو دا رحماني صاحب خبر سم موافق دي موافق او دا خپل دا خبره ټول غلط ده
زه به له شجاعت او لایاب د مرجه د ولسوالۍ څخه خبر کوم دا چې ځانګړي په شمه کې زه محمد او ته نه غواړم دا چې ځانګړي په چې شمه کې یو ودا نه چرګر د کیمراله او مستراکی مرشر ورک خپل په دې ته ونی او چرګه ما شامه لاندې شهر برنه ریکل او دا په زار له ولې دی ورکه کوم ګور یو بیا سره بوتي باندې کوم که یو نک کلدار مو سره کور شو دی کنه مو زمونه پرېږدو ریاض خدای پر ریاض کوم ورو چروا کوم دا کوم ورو چې زه په سیټو ګرځ دوه نه زلم دوه نه تکلیف روان دی چې بالا نو ته جوړیږي والسلام
حافظ مثال د منتجات په توګه نه موږ ته ورور مې ماشنا راکې دا درې څلور ماته کې نه اکر د ساده سیر صدقه باندې راکې نه ډوډۍ راکې په اړه باندې راکې تام به دې ورور دې دا تاکید کې کې تاکید مې کې دا رقم باندې څو نه شری کې نو دې پرې راکې
زه مشکل رم تاسې نه خواهش کوم کو دا ما حق د په 1915 یم کال باندې مزار نما یو تراکتور واخته بیا په لار کې د اکبري ازاري راکتاو کې بیا له دوه اتیاوم کال چې کړی چې حکومت راغلی ده بیا زه هر چا بیا کوم د ما حد حق سره نه کیږي ځکه چې د اداري په سات او د واسي نه کیږي نو موږ د ازاري خاغه نه خواهش کوو چې مسجد ما د غږ لوړو مقامو ته ورسیږي یا د ماته جواب راکړي یا ماته مثال د یو غزه د لوګار دی التمور نه خبرې کوم او بیا په دې لمبه باندې ما نه تاسو نه ماینده ورکړي کچته مقصد دا تاسو نه ماینده ما سره مخه مخې د ټلیفون یو زنګ ماته وکي ما زو ور سم او زو سره خپل خواله تور شریک مو سره تاسو درانه حضور نه هیله کوم دا
د دلاسم د خلاینانه هغه دې مونږه باندې څو ځلې خلک راولل دي باندې او هغه دا نه دې باندې خبره ساده نه پراتی دي اندي والا نه په هیڅ څو درولې نه باندې او دې امباسګي پیسې وروه تلې $3 لک ډالر
ولسوالانو تقسیم کړې وي خوړې اوس بیا راوتلي اوس بیا نو هر یوه چال چلکی ورته جوړ کړی نو چې بیا کومه لارو
زه عبدالرحمن یم د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه موږ د ښاغلي جمهور رئیس حامد کرزي څخه غواړو امریکایانو سره دغه تړون اعلان نه کړي که چېرته تړون دغه اعلان شو دا به د جنګ نوې شروع وي په افغانستان کښې به ډېر خونونه وشي ډېر خبر کړي وشي دا به د افغانستان لپاره طبعي اوله نښه دروازه خلاصه شي
زه فرحت الله 203 درکلو اردو لی وای اول خبر کوم موږ غواړو چې اردو ملي په سکیل سلا باندې سنبال شي یعنې موږ غټه سلا نه لرو د دښمن په مقابل کښې نه بیا هم سلا لرو خو غواړو د موټرو چارواکو نه موږ دغه خواهش ده چې اردو ملي سمه سلا باندې سنبال شي و احترام
ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خپرو. تر هغو د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.